دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم زموږ د نن شپې ماخامنۍ خبری خبرونه پیل شوې زه سمیع الله جلازایم په سر کې پام وکړې د مهمو خبرونو لنډیسته
طالبان وایي د امریکا سره د لس ورځو اوربند او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته چمتو دي په هند کې نن د جمعې پر سلګونو مظاهرچیانو یو ځل بیا په مظاهرو کې برخه اخیستې ده او په سوریه کې د ترکیې درې عسکر د بم په چاودنه کې وژل شوي
همدارنګه په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کمیدو پر سر د هوکړې راپورونه ورکړل شوي افغان حکومت وایي په هر طرحه کې چې اوربند په اساسي توګه مطرح شي دوی ته د منلو وړ دی
هر طرحه چې اوربند په کې اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ دی
د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محاکمې کېدو بهیر په رسمي ډول پیل شو خو جنجالونه لا هم روان دي
In the history of the republic no president has ever
د جمهوریت په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس له استیزا سره بشپړ مخالفت څرګند کړی نه دی
د دې ترڅنګ نور مهم سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم لرو خو اوس په دې محل بشپړ خبرونه از ما همکار اشرف الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کړی
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري طالبان ویلی دی د امریکا سره د لس ورځو اوربند او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته چمتو دي دوه سرچینو د رویټرز خبری ایجنس ویلی دی چې په دوحه کې د طالبانو استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره منلې چې طالبان به لس ورځې د امریکایي عسکرو سره اوربند کوي د افغانستان حکومت سره تشدد کموي او هم به د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی دی چې د امریکایي استازي سره یې د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځ خبرې کړې دي او دا خبرې یې ګټورې ګڼلې دي شاهین ویلی دی چې نن به هم دا خبرې روانې وي په داس حال کې چې طالبانو د امریکایي هیات سره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه بحثونه پیل کړي دي د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند په شرط ټینګار کړی د جمهوریت ریاست ویان صدیقی په ټویټر کې لیکلی دی چې با عزت سولې ته د رسیدو یوازینی لار د اوربند ټینګېدل دي هغه ویلی دی سولې د افغانستان د دولت د خلکو او نړیوالو شریکانو د لومړیتوبونو څخه ده با عزت او تلپاتې سولې ته رسیدل چې د افغانستان د حکومت او خلکو اساسي غوښتنه ده یوازینی لارې د اوربند ټینګېدل دي د افغانستان د 19 کلونو نه د کم عمر لوبډلې د کرکټ نړیوال جام په لمړۍ لوبه کې نن جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ نن د جنوري په 18 نیټه په جنوبی افریقا کې پیل شوې دي چې لمړۍ لوبه یې د افغانستان او جنوبی افریقا د لوبډلو ترمنځ و د جنوبی افریقا ټول لوبغاړي وسوځل او افغانستان ته یې د ګټلو لپاره 130 منډو هدف وټاکه په ځواب کې د افغانستان لوبډلې د 130 منډو هدف د لوبې په نیمایي یعنی 15 اور کې یوازې د درېو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړل ابراهیم زدران 250 او عمران میر 250 منډې وکړلې او دا هم نړیوال خبرونه په هند کې نن د جمعې پر سلګونو مظاهرچیانو د نوې ډیلی د یو تاریخي جماعت په مخ کې مظاهره وکړلې د مظاهرو مشر د ازل د چندرا شیکر آزاد په نامه یو کس کوله هغه د بهیم پاوس په نامه د سیاسي ګوند مشر دی چې په هند کې د هندویزم د ټولنه د ټیټي طبقې د غړو اساسي توپ کوي مظاهرچیانو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هندو ملت پال حکومت پر ضد شعارونه ورکول یو مظاهره کوونکی داسې وویل
یہ موومنٹ ہم آخری وقت تک جاری رکھیں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اس کو ہم ہٹا کے ہی چھوڑیں گے اور یہ ہم سب سے زیادہ ہمیں جامعہ کے
دا خوځښت به تر هغه وخت روان وي چې ترڅو حکومت خپل پریکړه بدله کړي نه وي مونږ په شاکی ګنا بلکې همدا سي روان وسو زمونږ مظاهره کوم مشر نه لري بلکې دا د ټول ولس حق دی د حکومت پریکړه ورسره چې د مسلمانانو پرته د نور مذهب پیروانو ته د تابعیت ورکولو نوې قانون جوړ ک د بیلابیلو مذهبونو او فرقو لزګونه زره خلکو د نوي قانون په خلاف مظاهره کړې دي تر اوسه په دې مظاهرو کې درویش کسان وژل شوې دي په ترکیه کې چارواکي د سوریه په شمالي برخه کې د بم په شاودنه کې درې ترکی عسكر وژل شوې دي د خبر تفصیل د سمیع الله جلال زین اوري
د ترکیه د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د چاودنه د پنځشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت وشو چې د ترکیه عسكر د سوریه په شمال کې د سړکونو شاوخوا ماینه کوله په اعلامیه کې هم دومره ویل شوي چې درې ترکی اسکر په دې چودنه کې وژل شوي، خو نور معلومات نه دي ورکړل شوي. دغه سیمه د ترکیې د پاوځ ولاړه ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چودنې د قبول ادعا نه ده کړې. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټېډیون اوریه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه دا توان لري چې جګړه د ایران د سرحدونو نه لرې په نورو ځایونو کې هم وکړي. ښاغلي خامنهای نن د جمعې په ورځ چې دا تو کالونه وروسته د لومړي ځل دپاره د جمعې د مانځه امامت کوه، وی ویل چې په اروپایي هیوادونو هم تر دې وروسته باور نشي کېدی. د اروپایي اتحادیې د سرحدونو د ساتنې د څانګې مشر وایي په تیر یو کال کې د ترکیې نه اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ یو ځل بیا زیات شوی. د خبر تفصیل د وحید الله فیضی نه اوري.
د اروپایي اتحادیې د سرحدونو څانګې مشر فبریس لیګاری نن د جمعې په ورځ په بروسلز کې وویل چې په 2019 کال کې شاوخوا 2000 مهاجرینو کوښښ کړی چې په غیر قانوني توګه ماته لمخې دغه رقم د 2013 کال په پرتله 46% کې زیات شوی دی. خاغلی لیګاری خبرران ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ په سوری او افغانستان کې د روان خراب وضعیت له وجې زیات شوی دی، او بلدا چې پاکستان او ایران هم د افغان مهاجرینو لپاره خپل پالیسي بدلې کړې دي او د کار ګڼ شمېر خلک مجبور کړي چې لومړی ترکی او ول هغه ځای اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې فرانسې د سعودي عربستان په ختی ساحل کې د هوایي دفاع د رادار نوی سیستم ولګاوه. فرانسې دا کار د هغه برید په ځواب کې وکړ چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د سعودي د تیلو په زیربناوو راکټونه ولګېدل. پاریس د دې بریدونو ملامتي په ایران اچولې او د سعودي عربستان سره ژمنه کړې ده چې د نورو داشن بریدونو مخه به نیسي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د سیمه نړۍ خبرونه از ما د همکار شوقلا رحیم زوی څخه اوریدل. هم دارنګه په دې خبرونه کې نور تازه خبرونه هم لرو. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا غوښتنې د منلو وروسته په دوحه کې د سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر په مشرۍ خبري بیرته پیل شوې دي. افغان حکومت رام شینواری راپورته.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د سیاسي چارو لپاره طالبانو د پلاوی ترمنځ د څو ورځو پټو خبرو وروسته طالبان دغه خبرو بیا پیلیدل تایید کړي دي. په دوحه کې طالبان سیاسي دفتر وایان سویل شاهین دغه روانو خبرو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ دواړو غاړو ټیمونو غونډه کړي او د توافقنامې د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه سره خبرې کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر چې د امریکا په سفر بوخت دي د پنځمې پورس په ویډیو پیغام کې ویل چې طالبانو د امریکا سره د خبرو دوام لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سفیر خلیلزاد غوښتنه منلې ده. د افغانستان جمهور ریاست دغه خبرو په اړه په تازه خبرګون کې ویلي چې هر طرفه چې وربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د جمهور ریاست مرستیال وایان د واخان مینپال د جمعې پورس امریکا غږ آشنا اړیکه ویل چې سوله د افغانستان دولت او د افغانستان د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی.
سوله د افغانستان دولت خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی. تلپاتې او بایزت اصول ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د خلکو غوښتنه ده، د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. هر طرحه چې اوربند پکې اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي.
د دې دمخه هم افغان حکومت د امریکا لخوا د طالبان څخه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې سره مخالفت ښودلی. افغان حکومت ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل په پوځي مروجو اصلاحاتو کې شتون نه لري او تعریف کېدی هم نشي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو خلیل الله صافی وایي چې امریکا چې د طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو کومه غوښتنه کړي هغه تقریبا اوربند ته ورته غوښتنه ده.
د طالبانو د نظامی حسون د تګلارې له مخې به موټر بم چاودنې، هدفي وژنې، انتحار، انفجار دا به ودرول کیږي، وی لارې بنه بندیږي او په کلیو باندو کې به هم تهاجمي عملیات نه کوي طالبان چې نور سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په مقابل کې به ناتو او امریکا او هم په دوی باندې شپینی عملیات کړی دي او بمباری هوایی بمبار به په دوی باندې نه کوي. چې دې ته موږ تقریبا اوربند ویلې شو، اوربند ورته ویلې شو، خدای اصطلاح د تاوتریخوالي د کمښت استعمالي دي چې اتمن کوم سیاسي ملاحظه به ویلم.
د سیاسي چارو دا کار په وی چې د افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې سره مخالفت او پر ځای د اوربند پر غوښتنې ټینګار به د امریکا او طالبان ترمنځ روانو خبرو باندې ساغیزه ونه لري.
د افغان حکومت ټینګار په عمومي اوربند باندې د امریکا او طالبانو د توافق په لاسلیک کولو باندې کوم منفي اغیز نه لري، ولې د افغان حکومت اندېښنه به خلره شي چې کله په رسمي ډول باندې امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کشي او د دې د تطبیق او نظارت په میکانیزم دا د افغان حکومت سره شریکي، نو زما په اند باندې افغان حکومت به هم خپل د مخالفت نه لاس واخلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې لاسلیک یوازینې لاره ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاسه ورځي، او بین الافغاني مذاکراتو کې
خلیل الله صافیوی چې کېدی شي د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقه لاسلیک به سونه وخت واخلي، تر اوسه سفیر خلیلزاد او ټیم پر دغه مسلو هیڅ تبصره نه ده کړې او دا ریپورټونه یې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا محاکمه د پنځشنبه په ورځ په رسمي ډول د امریکا په سنا مجلس کې پرانستل شو. په دې اړه به بحثونه په رسمي شکل راتلونکي پیلېږي. دا د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې سناتوران به د قاضیانو په توګه شواهد او مدارک اوري او بیا به پریکړه کوي چې آیا د امریکا جمهور رئیس له واک څخه ګوښه کړي که نه. امریکایي سناتورانو یو ځای قسم وکړ او بیا یې په یو کتاب کې په لاسلیک کولو سره قسم یاد کړ چې د جمهور رئیس په اړه به صادقانه قضاوت کوي. سناتوران به د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې له مشر ادم شیف او شپږو نورو دیموکراتانو څخه چې د استازو له مجلس څخه سنا ته تللي او له واک څخه یې د جمهور رئیس د ګوښه کېدو قضیه جوړه کړې وضاحت واوري. د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف وویل
No president has ever جمهوریت په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس له استیزا سره بشپړ مخالفت څرګند کړی نه دی. د واک دغه ناوړه استفاده په خپل د جمهور رئیس د تکراری ناوړه رفتار د پټ ساتلو لپاره شوې ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې چې اکثریت دیموکراتان دي، استیزا یو جنجالي پروسه وه. د جمهور غوښتونکو مشر مچ مکانل وویل په سنا کې به بل ډول وي.
دا مجلس باید دقیق پاتې شي څو موږ وکړی شو تیر ته نظر وکړو او پوه شو چې څنګه زموږ اقدامات راتلونکو نسلونو ته میراث پرېږدي.
خو دیموکراتان ادعا کوي که سناتوران شاهدانو ته اجازه ورنه کړي او هغه اسناد ونه کتل شي چې دا په اثبات رسوي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره نظامي مرستې ځنډولي، نو پروسه به عادلانه نه وي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وویل
موږ هر یو به یو داسې انتخاب سره مخ شو چې آیا د حقیقت موندلو لپاره محاکمه پیل کړو او یا هم د جمهور رئیس د غوښتنې سره سم شیان پټ کړو او په بیړه د کار د پایته رسیدو هڅه وکړو.
محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې د حکومت یوې خپلواکې ادارې اعلان کړی چې د ترامپ حکومت له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوي مرستې په ځنډولو سره قانون مات کړی دی. په سنا کې د ترامپ متحدین وایي د تورنیدو وړ سرغړونې موجود نه وي. سناتور لنزی ګراهام وایي
دفاع وزارت راته وویل چې هغوی په اوکراین کې د نوي حکومت په اړه اندېښمن دي. که تاسو وګورئ تقریبا په هماغه اندازه پیسې اوکراین ته تللي لکه چې پخوا ورکړ کېدي.
خو د جمهور رئیس ترامپ د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی همکار لیف پارنس کېدای شي د محکمې یو شاهد ووسی، ځکه هغه ویلي چې ترامپ پوهېده د اوکراین له مرستو سره څه کېږي، هغه څه چې ترامپ رد کړي دي. دیموکراتان وایي دا افشاګریانې به پر مکانل فشار زیات کړي چې شاهدانو ته اجازه ورکړي. د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي
د شاهدانو عیني شاهدانو او اسنادو د راڅرګندېدو په اړه د خلکو ملاتړ په پراخ ډول زیات شوی دی. هغوی به یوازې په دې اړه د خلکو سره مخالفت وکړي.
په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محکمه په بشپړ او رسمي ډول د راتلونکي سه شنبه په ورځ پیلېږي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له امریکا غږ څخه خبرونه اورئ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای ویل لویدیځ هیوادونه دومره قدرت یا توان نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنهای چې په اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د جمعې په ورځ په خطبه کې خبرې کولې، له خپلو خلکو وغوښتل چې یو موټی شي. بلخوا یو شمېر اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لا هم ژمن دي. نور حال زموږ د همکار وحید فیضی په راپور کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د جمعې په لمانځه کې په تهران کې د اټومي هوکړې پر اروپایي غړونی وکړه. د جمعې د لمانځه امامت یې اته کاله وروسته په خپله وکړ. د پر برېټانیا، فرانسې او جرمني نیوکه وکړه. خامنئي وایي چې برېټانیا، فرانسا او جرمني چې په روانه اونۍ کې وویل د 2015 کال د ایران د اټومي هوکړې مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي، نیوکه وکړه چې دا کار سپکاوی او امریکا ته خدمت کول دي. خامنئي وایي
اینا پادو و امریکا هستن.
دوی د امریکا خدمتګاران دي. دا حقیر دولتونه په دې تمه دي چې د ایران ملت په ګوندو کړي. امریکا چې تاسو مشره له تاسو مخکې وه، د دې وړتیا یې نه لرله چې د ایران ملت په ګوندو کړي. تاسو له هغې کوچنی یاست چې د ایران ملت په ګوندو
کړی.
بلخوا د روسیې د بهرنی چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا وتل غندلی دی. لاوروف وایي چې امریکا غواړي خپل اصول عملی کړي او پر نور هم فشار راوړي چې د هغوی لار تعقیب کړي. لاوروف وایي
د ایران د اټومي پروګرام د هوکړې په اړه د عمل ګډ هر اړخیز پلان شتون لري چې دا د نړیوالو بشري حقونو یوه برخه ده چې له پامه نه غورځول کېدونکې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له یوې قطعنامې سره تصویب شوې ده. هغه نړیوال بشري حقونه دي. امریکایانو پریکړه کړې چې خپل اصول عملي کړي. هغوی په اسانۍ سره له هر اړخیز پلان څخه ووتل، نه یوازې دا چې خپلې ژمنې یې ودرولې، بلکې نورو یې هم له ایران سره له اړیکو درلودلو منع کړل.
خو اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاژمن دي. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن پر روانه اونۍ کې وویل چې د 2015 کال د ایران اټومي پروګرام هوکړه به کېدای شي بدله شي، چې هغه ځایناستی د ټرمپ تړون نومولی دی. جانسن وایي
که موږ غواړو چې ځان ترې خلاص کړو، بیا موږ یو بدیل ته اړتیا لرو.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب په پارلمان کې وویل چې یو پراخ هوکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام مسله حل کړي. ښاغلی ډامینیک وایي
لوی اندېښنه چې امریکا او د برېټانیا په ګډون نور هیوادونه لري، هغه په سیمه کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه دي.
یو شمېر څېړونکي وایي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته امریکا کولی شي په مشروط ډول د ایران په وړاندې د امریکا د دریز پر سر له برېټانیا سره اقتصادي هوکړه وکړي. ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې پر دوی هر ډول بندیز به له پامه وغورځوي، خو لا د 2015 کال اټومي هوکړې ته ژمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
موږ داسې میکانیزمونه جوړ کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو که چیرې یوه خوا یا څو اړخونه له هوکړې څخه سرغړونه وکړي، موږ کولی شو چې د ژوندي ساتلو لپاره اقدام وکړو.
څېړونکي وایي چې اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې واخلي او د ایران اټومي پروګرام په هکله له کوم اقدام څخه مخکې دوی د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې چې په نومبر میاشت کې ترسره کیږي په تمه پاتې شي. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوس هم بیرته ځو د افغانستان په لور. په خوست ښار کې له بېوزلو او غریبو خلکو سره د مرستې په موخه له بډایه خلکو څخه د پوښاک او نورو شیانو د راټولولو لړۍ پیل شوې ده. په دې راپام وکړئ د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د رالیږل شوي راپور ته.
د خوست اوسیدونکو عبدالرحمن یو جوړ توده کلی د هغې مرستې په لړ کې ترلاسه کړل چې د یو ټولنیز بنسټ له لوري راټول شوي او بیا پر بېوزله او غریبو کورنیو ویشي. عبدالرحمن او د دې ولایت یو بل اوسیدونکي له آشنا راډیو سره په خبرو کې د یادې مرستې په ترلاسه کولو خوښي وښوده.
موږ ډېر خوشحاله یو چې د همکارانو دلته ولاړو، د غریبانو سره، بېوزلو خلکو سره همکاري وکړله. موږ ډېر خوشحاله یو چې په خوست ښار کې دا رقم ته ځوانان د بېوزلو خلکو سره مرسته کوي.
بیا یو جوړ چپړاک له 50 کیلومتره څخه لس روپۍ واخیستلې ګیز دلته را وستلو. یو اوس دلته خپله ښه کار وکړه. ووت ووټونه مو ورته وټه اخبار راغلي.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر او بیا پر بېوزلو خلکو ویشي وایي غواړي چې له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي کلتور پیاوړی شي. نوموړي وویل چې دغه پروګرام په ترڅ کې نن د جمعې په ورځ له سلګونو بېوزلو خلکو سره د هغو تودو جامو او د کور د ځینو وسایلو مرسته وکړه چې له نورو خلکو څخه یې راټول کړي وو.
خاري کمپاین پایل کړه او په خار کې د بلابېلو دوکاندارانو او سوداګرو سره موږ ناشته ولرلې وسره وغږی دوی د خپل احساس لمخې د وطنې مینې لمخې دوی هم تر خپل وسه پورې مرسته موږ سره وکړه او د لړې مونن د جمعې پورز د خوست ولایت غریب او وړمن خلکو ته د بلونو پښتون کې تسلیم کړه.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل له بډای خلکو وغوښتل چې خپل اړتیا زیاتې جامې لوخي او نور نیمې په خاطر دوی ته وسپاري. د یاد مرسته یو بل تنظیمون کې نسیم جان ملګری آشنا رادیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونو د جوړېدو په مرسته کولای شي په دې برخه کې د بډای خلکو او خیریه بنسټونو پاملرنه را جلب کړي.
مونږ یوازې د ولس نه غوښتنه دا ده چې په یوازې په دولت باندې دا فشار باید دوی را نه وړي، هغه نه ریاستونه چې په دا برخه کې دوی مسؤل دي دغه سره باید اوګه په اوګه دوی همکاري وکړي ولسو ټکري په دې برخه کې دی بيوزل سره همکاري وکړي.
د خوست ولایت یو تن مدني فعال عبدالله د غسیم رستندوی کارونه ګټور وبلل. هغه ویل کدا ډول پروګرامونه ډیر شینول به وسه کورنۍ سره د اقتصادي ستونزو په هواري کې تر یو بریده مرسته کوي.
نو موږ هم د نورو خلکو نه هم دا غیله دو چې داسې بنسټونو سره کومک وکړي او تر څو هغه اړمن خلک چې موږ په کلو بندو کې لري هغه د دې نه مستفید شي.
تر دې مخکې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له غریب او بېوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د مهربانۍ دیوالونه جوړ او په ترڅ کې سلګونه کورنۍ له اړینو توکو برخمنې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم وروستی خبر. په بغلان ولایت کې 115 تن انجونې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې د دندې د پیدا کولو په چارو کې له شپږ میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شوې. په دې ورځ موږ د همکار ګلرحیم نیازمن راپور ته پام وکړئ.
په بغلان کې د ښځو چارو د ریاست لخوا 115 تن انجونې چې لوړې زده کړې لري د کمپیوټر انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې د دندې د پیدا کولو په لارو چارو کې له شپږ میاشتنیو زده کړو وروسته فارغې شوې. په بغلان کې د ښځو چارو مسؤلین وایي چې انجونې او ښځې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړو ته ضرورت لري او په دغه برخه کې ښځینه ماهرینې په بغلان کې کمې دي. دوی وایي چې لدی وروسته دغه نجونې چې کمپیوټر او انګلیسي ژبه یې په تیرو شپږو میاشتو کې زده کړې په نورو دفترونو کې دندې واخلي او اداري کارونه به په اسانۍ سرته رسوي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې دغه نجونو له یوې خوا زده کړې وکړې او له بلې خوا یې نورو نجونو ته د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابر کړه.
از یک طرف کار یاد گرفتن، از طرف دیگه راه را برای دیگه دخترها و بانوایی که واقعا از لحاظ
د گنجونو له یوې خوا زده کړې وکړې او له بلې خوا یې هغه گنجونو ته لار هواره کړه چې ټولنیز ستونزو یې د ټکنالوژۍ د زده کړو مخه نیولې او اوس د ټکنالوژۍ د زده کړو خزینه مینوالې زیاتې شوې دي. یقین انجونو ته په خبرو کې وویل چې دوی باید د ټولنیزو ستونزو سره مقابله وکړي او ځان په زده کړو سمبال کړي.
اعتماد به نفس خود قوی بسازیم و با یک روحی بلند شامل یک بخش کاری شویم.
پر خپل ځان باور پیدا کړي او په لوړ روحیه باندې په یو برخه کې کار وکړي نو کولای شي دغه ټولنه له نرواکۍ وباسي او خپل حق ترلاسه کړي. په بغلان کې تیر کال هم د ښځو چارو د ریاست لخوا نجونو ته د کمپیوټر انګلیسي ژبه زده کړو زمینه برابر شوې وه. د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو څخه فارغه یوه محصله سارا بینوا وایي چې هغه اوس کولای شي آنلاین د انټرنیټ له لارې په بیلابیلو ویب سایټونو کې په دنده پسې هڅه وکړي او که په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو له ښاره د باندې به هم د یوې ښې مدیرې په توګه خپله دنده اجرا کړي.
د دې کورس ما مهارت های کمپیوټری را مخته، برنامه های کمپیوټری و پیدا کردن وظایف از سایت های کاریابی می باشه.
په دې کورس کې د کمپیوټر ترڅنګ د کارموندنې له ویب سایټونو څخه د دندې د پیدا کولو هنر زده کړي دي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د نارینه او دولتي مامورینو په پرتله د خزینه مامورینو شمیر د نشټ برابر دی، خو په شمالي ولایت جوزجان کې د نهو ریاستونو رئیسانی خزی دي او په دولتي ادارو کې د مامورینو تقریبا دریمه برخه خزینه مامورین تشکیلوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
زه
بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون بلګم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې د ریډیو ولسوالۍ نه
آشنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمته د ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-19-31-31، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100. اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. طالبان ویلي د امریکا سره د لس ورځو اوربند او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته چمتو دي. دوه سرچینو د رویټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره منلي چې طالبان به لس ورځې د امریکایي عسکرو سره اوربند کوي او د افغانستان حکومت سره تشدد کموي او هم به د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي. په داسې حال کې چې طالبانو د امریکایي هیات سره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه بحثونه پیل کړي دي، د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند پر شرط ټینګار کړی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې لیکلي دي چې باعزت سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د اوربند ټینګېدل دي. هغه ویلي دي سوله د افغانستان د دولت، د خلکو او نړیوالو شریکانو د لومړیتوبونو څخه ده. باعزت او تلپاتې سولې ته رسیدل چې د افغانستان د حکومت او خلکو اساسي غوښتنه ده، یوازینۍ لارې د اوربند ټینګېدل دي. د افغانستان د 19 کلونو نه د کم عمر لوبډالې د کرکټ نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې نن جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د جنوبي افریقا په جنوبي افریقا کې نن پیل شوې دي چې لومړۍ لوبه یې د افغانستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ وه. د جنوبي افریقا لوبغاړي ټول لوبغاړي وسوځل او د افغانستان لوبډلې ته یې د ګټلو لپاره 130 منډو هدف وټاکه چې افغانستان ورته په 15 اوور کې په داس حال کې پوره کړه چې یوازې درې لوبغاړي سوځېدلي ول. په هند کې نن د جمعې پر سلګونو مظاهرچیانو د نوې ډیلی د یو تاریخي جماعت په مخ کې مظاهرې وکړلې. د مظاهرو مشري دا ځل د چندرا شیکر آزاد په نامه یو کس کوله. هغه د بهیم پاوس په نامه د سیاسي ګوند مشر دی چې په هند کې د هندویزم د ټولو نه د ټیټې طبقې د غړو استازیتوب کوي. مظاهرچیانو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هندو ملتپال حکومت پر ضد شعارونه ورکول. د حکومت د پریکړې نه وروسته چې د مسلمانانو پرته یې د نورو مذهب پیروانو ته د تابعیت ورکول نوی قانون جوړ کړ. د بیلابیلو مذهبونو او فرقو لسکونو زرو خلکو د نوي قانون په خلاف مظاهرې وکړلې. په ترکیه کې چارواکي د سوریې په شمالي برخه کې د بم په چاودنه کې درې ترکی عسکر وژل شوی دي. د ترکیه د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې دغه چاودنه د پنځشنبه په ورځ نوښته هغه وخت وشوله چې د ترکی عسکرو د سوریې په شمال کې د سرکونو شاوخوا معاینه کوله. په اعلامیه کې همدومره ویل شوی دي چې درې عسکر په دې چاودنه کې وژل شوی دي، خو نور معلومات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنه د کولو ادعا نه ده کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه دا توان لري چې جګړه د ایران د سرحدونو نه لري په نورو ځایونو کې هم وکړي. ښاغلي خامنه‌ای نن د جمعې پر ورځ چې د اتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د جمعې د مانځه امامت کوه وی ویل په اروپایي هیوادونو هم تر دې وروسته باور نشي کېدی. د اروپایي اتحادیې د سرحدونو د ساتنې د څانګې مشر وایي په تیر یو کال کې د ترکیې نه اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ یو ځل بیا زیات شوی. د اروپایي اتحادیې د سرحدونو د څانګې مشر فبریسی لیګاری نن د جمعې په ورځ په برسلز کې وویل چې په 2019 کال کې شاوخوا 280,000 مهاجرینو کوښښ کړی و چې په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو له مخې دغه رقم د 2018 کال په پرتله 46% کې زیات شوی. او وروستی خبر دا چې فرانسې د سعودي عربستان په ختی ساحل کې د هوایي دفاع د رادار نوی سیستم ولګاوه. فرانسې دا کار د هغه برید په ځواب کې کړی چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د سعودي د تیلو په زیربناوو راکټونه ولګېدل.
خطر من اوریدونکو، زموږ لومړی ماښامنۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. زما د دری برخی همکاران په سټوډیو کې دي. دوی به تاسې د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو خبرې کوي. تر بیا د الله پامان.